ستړي مشي او دونکو د لسو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د دکني په برخه کې راځي ساکه مری همکاري کوي د خبرونه د سر موضوع په بنو کې روانه د پښتون قومي جرګې سلورم ورځ ده دا سلورم ورځ ته وغځیده دا د خبرونه د سر موضوع ده پاکستان کې سیاسي حالات او یو شمېر نور موضوعات راځره هم شته د خبرونه پرستای نه مې کې روښانه مستقبل او سازونه زنجیرونه خبرونه به هم اوري خلاص مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی بنو کې روانه پښتون قومي جرګه سلورمه ورځ ته غزیدلې ده وزیر اعظم عمران خان نن د مارچ په 14مه د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټه غونډه رابللې ده او د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي ښار ایربیل د راکټي بریدونو ذمہواري قبوله کړې تفصیل بنو کی روانه پختون قومی جرګه سلورم ورځ ته غزیدلې ده د جرګې منتظمینو تیر ورځ مشال لیډیو ته ویلي ول چې تر شپې نه وخت بعد ګډونوالو د ویناګانو نه پس هغه اعلامیه جاری کوي چې د وشت کسیده کمیټه برابر کړی ده خو په جرګه کې موجود د مشال لیډیو خبریال وایي چې تیر شپه دا جرګه تر نه وخت روانه او نور مشاورت او اعلامیه جاری کولو لپاره دا جرګه تر سلورم ورځ وغزیده دا جرګه د بنو د میراخیلو په کرکټ لوبغالي کې د مارچ په یو سمه پیل شوه ده د جرګي په تالار کې د شاوخوا درې نیمو زرو کسانو د ناستې لپاره څوکۍ اخودل شوې دي او نږدې همدومره نور له تالار بهر موجود دي دا درې ورځنۍ جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربللې ده وزیر اعظم عمران خان نن د مارچ په 14مه د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټې غونډه رابللې ده دا غونډه به په وزیر اعظم هاوس کېږي تر دا مهال د دې غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي خو د سرچینو له مخه په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم پر ضد هغه عدم اعتماد تحریک په اړه مشاورت کیږي چې د مارچ په لسمه اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی بلخوا اپوزیشن ګوندونو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په قربتوب یوه غونډه کې د شمولیت خبره هم کړې راپورونه وایي چې په دې غونډه کې به د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل په شمول د نورو حکومت مخالفو ګوندونو مشران هم ګډون کوي که څه هم د دواړو خواو لخوا په قومي اسمبلی کې د اکثریت دعوی کیږي خو تر دا مهال څرګنده نه ده چې په دې دعوو کې څومره حقیقت دی د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي چې صوبایي حکومت ژمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه پرون د مارچ په 14مه په پېښور کې په انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون کې د کانویکیشن د غونډې پر مهال په خپله وینا کې صوبایي وزیر کامران بنګش زیاته کړه چې حکومت د انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون د اقتصادي ستونزو د حل په موخه یاد پوهنتون ته د 3 میلیونه روپیو ګرانټ جاري کړی صوبایي وزیر کامران بنګش دا دعوه په داسې حال کې کړې چې د اقتصادي ستونزو حل لپاره اسلامي کالج او پېښور پوهنتون د 100 کالونه د حکومت د مالي مرستو غوښتنه کوي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ UNHCR وایي د افغانستان 40 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون د مارچ په 14مه په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی چې پکې ویل شوي د سختې بېوزلۍ له امله ځینې کسان مجبور شوي چې د 1500 ډالرو په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري د تېر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د د لویدو راهیسی د افغانستان اقتصادي وضعیت نړیوالو مرستندویو ټولونو ډیر خراب بللی او وروستۍ خبر دا چې د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي ښار ایربیل د راکټي بریدونو ذمواري قبوله کړې د کردستان د داخله چارو وزارت ویلي چې د مارچ په 14مه لسګونو بلیسټیک توغندیو په ایربیل ښار کې د امریکایي کونسلګرۍ نوې ودانۍ او نږدې آبادی په نښه کړې خو زیاته ویي چې یوازې مالي زیانونه شوي او یو ولسي وګړی ژوبل شوی د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې په ایربیل ښار کې د اسرایلي ستراتیژیکي مرکزونو پر ضد د دې راکټي بریدونو ذمواري د ایران اسلامي انقلابي ګارد په یو بیان کې اخیستی ده بیان زیاتوي چې که د اسرائیل لخوا بریدونه تکرار شول نو د سخت پریکنده او تباکون رد عمل سره به مخ شي د عراق د قومي سلامتۍ د وزیرانو کونسل ویلي چې د دې برید په اړه د ایران نه د سفارتي لارو په ذریعه په ډانګ پیلي او شفاف وضاحت غوښتنه کړې ده امریکا وایي چې دا برید د ایران لخوا شوی او سخته غندنه یې کړې مشال د خبرونو پای افدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري د تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي. د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. څنګه تاسو په خبرونو کې واورید چې په بنو کې روانه د پښتون قومي جرګه سلورمې ورځې ته وغځېده. دا جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند را جوړه کړې وه. په دې جرګه کې پښتون ملت پال سیاسي مشرانو پوهانو مدني فعالانو ته بلنه ورکړل شوې وه. په دې درې ورځو کې د پښتنو په سیمو کې د نام نه بی کورې او نورو ستونزو په اړه خبرې شوې او د هغې د حل لارې لپاره تجویزونه وړاندې شوي. د جرګې د اعلامیې لپاره یو 15 کسیزه کمیټې کار کولو. په دغه اعلامیه کې مهم ټکي څه دي او دغه جرګه ولې څلورمې ورځې ته وغځېده؟ عمر وزیر یې حلک
بنو کې پښتون قومي جرګه چې دغه درې ورځنۍ جرګه وه او 13 ورځې یعنی د درې ورځنه دلته چې کوم د دې اعلامیه جاري کولو دپاره 15 کسیزه کمیټي جوړه وه. هغې خپلې نقطې چې کومې دي په هغې باندې آخري اتفاق وشو. پرون مازدیګره پورې هغه تیاره شوې وې. بیا تر شپې ناوخته پورې دوی وویل چې 9 بجې چې دغه جرګه کله آخري ختمېږي وې ناوې ختم شي بیا به اعلانوي. خو 9 بجې په ځای باندې دا شپې 10 بجو ته پورې وځنډېده. هغې پورې ویناوې روانې وې. بیا په آخره کې دا وجوهات معلوم نشول چې دا څلورم ورسته ولې وځنډول شو. خو محمود خان اچکزی چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی هغه اخیری وینا بیا وکړه. هغه غوښتنه وکړه بیا دا جرګې چې کوم ګډونوال دي چې کا تاسو ستړي نه وي تاسو غواړئ نو موږ غواړو چې دغه جرګه څلورم ورسته وغځو. او دغه اعلامیه هغه وینا دا وه چې هغه تیاره شوې ده. هغه په لاس کې نیولې هم وه. خو هغه غوښتنه وکړه چې زه غواړم چې دا موږ اعلان نه کړو. سبا یې دغه اعلان کو د 10 بجې وروسته چې بیا په هغې باندې ګډونوالو اتفاق وکړو چې بالکل دغه د سلورم وروسته وغځول شي. د دې په اړه دوی دا نه وویل چې دا سلورم وروسته ولې وغځول شو. خو دوی وایي چې ځینې نقطې داسې دي چې مونږ غواړو چې هغه په ښه ډول باندې په دې کې راشي. مونږ لږ نور هم هوم ورک پرې وکړو د شپې او بیا سهار دغه اعلان.
دوی د دې سلورم ورځې د ایجنډې اعلان هم د دې خبرې سره کړی چې نن بس کیږي.
بالکل. که څه هم دغه درې ورځې جرګه چې وه دا روزانه سهار 10 بجې نه دغه ویناوي شروع شي. نو په سلورم ورځ هم هغه شانتي ده چې دوی وویل چې سهار به بیا خلک راشي دلته چې کسه ویناوي پاتې وي هغه به وکړي. کله هم چې دغه اعلامیه جاري شي هغې نه پس به بیا په هغې باندې دعا کوي. بیا چې کومه د وقفې وخت کم راځي په دې وخت کې امکان دادی چې دغه اعلان شي. نو دغه روټین سره به نن بیا هغه ویناوي کیږي هغې نه پس به دغه اعلامیه جاري کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د بې باورۍ یا د عدم اعتماد تحریک جمع کړی. تر دا مهال په دې تحریک د رایې شمارۍ لپاره د قومي اسمبلی سپیکر غونډه نه ده رابللې. د قانون له مخې سپیکر په 14 ورځو کې د دې غونډه رابللو او بیا د 3 ورځو نه تر 2 ورځو په منځ کې په دې تحریک د رایې شمارۍ پابند دی. دا مهال دواړه خواوې په قومي اسمبلی کې د اکثریت ترلاسه کولو دعوی کوي. نن په دې حوالې سره سیاسي هلې ځلې روانې دي. ګوهر مسجد سره په دې اړه حال شریکو.
نن وزیر اعظم عمران خان د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټې غونډه را بللې ده او دا غونډه به په وزیر اعظم هاوس کې کیږي. تر دې مهال د دې غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه اوس نه دی ویل شوی. خو د سرچینو له مخه دا ویلی شوی دی چې دا غونډې کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم پر ضد د هغه عدم اعتماد د تحریک په اړه مشاورت کیږي چې د مارچ په لسمه اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. او بلخوا د مخالفو حکومت ګوندونو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په کوربتوب کې یوه غونډه راغوښتلې ده. او راپورونه وایي چې په دې غونډه کې به د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری، د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر جان مینگل او بشمول د نورو حکومت مخالفو ګوندونو مشرانو هم با ګډون کوي.
داسې راپورونه دي چې دواړه خواوې دعوی کوي چې موږ سره زیات اکثریت ده. نو ستاسو معلومات څه دي په دې لړ
کې؟ شک نشته دی، خو که څه هم د دواړو خواوو لخوا په قومي اسمبلی کې د اکثریت دعوی کیږي چې یو هم اړخ نه دا دعوه کیږي چې موږ اکثریت لرو، او د بل اړخ نه هم دا دعوه کیږي چې موږ اکثریت لرو او موږ به د عدم اعتماد ووټ ګټو. خو تر دې محل تر اوسه پورې سرګند نه ده چې په دې دعوو کې څومره حقیقت دی. خو هلې ځلې د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت د اتحادیانو لخوا دا خبرې روانې دي چې دوی دعوی کوي.
تېره ورځ وزیر اعظم عمران خان چې کوم د عوامي جلسو یو لړۍ پیل کړې ده، د هغې په ترڅ کې حافظ آباد د پنجاب یوې سیمې ته تللی. خو که موږ دغه تقریر یا دغه وینا ته وګورو، نو هغه د هغې چې کومه رویه وه هغه هغسې جارحانه نه وه. د وزیر اعظم په دې رویه کې دا تبدیلی څه ته اشاره کوي؟
په دې جلسې کې د داسې الفاظ نو استعمال شوي او څېړونکي دا وایي چې دا ممکنات دي چې د خپل ګوند کسانو د ته مشورې ورکړې وي، او ورسره د مختلفو ادارو د مشرانو د اړخه دا ورته مشورې ورکړې شوي وي چې داسې خبرې د حکومت دپاره هم ښه نه دي او د ملکي سیاسي حالاتو دپاره هم ښه نه دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 3,500 او 1,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د بلوګورو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وجونو دوه پیښې شوې دي. یوه پیښه په روس کال د دسمبر په درېمه نېټه شوې وه چې په لسګونو پارېدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې یو سری لنکایي وګړی، او په بل هغه کې بیا بلوګورو د فروری په 14 په خانیوال ښار کې بیا یو لیونی سړی وجلی و. تر دې وړاندې هم بلوګورو د مذهب سپکاوي په تور کسان وجلي دي. پولیسو په دې وجونو کې لاس لرونکي مشکوک کسان نیولي، او پکې په ځینو پیښو کې عدالت نو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړې دي. خو د دې سربېره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب د سپکاوي په تور د بلوګورو لخوا د خلکو د وجنې د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي؟ عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي راپور کې هم د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
دا د 2014 کال د جون میاشت وه. خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناست وو چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی ادارې چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولې ول خو دوی ځانونه مسلمانان بولی. شعیب عادل د فروری پر شلمه نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا داوه کوله چې د یو احمدی د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړی چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانې ته یوړ
تانے چلا گیا تھا لالم او د تانے شو خوا دو دو نیم سوا کسان را غون شوی ول او شعرو نے ور کول چې د پرزت دے د توهین رسالت مقدمه درج شي. زما نیک مرغی داوا چې لزنو ملګرو سره پر رابطو کې بریالی شوم او ورته می ویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزان سره بیای نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي خو تاسو چې څه کولی شئ وایې کې. هغې هلې ځلې پیل کړې او له ښه مرغه پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د سږ کال فروری پر 13 نیټه د یو لیونی کس د 2021 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کمار او په 2019 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنې دي. کوتر دی وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوی په تور د عیسایانو کلی کورونا او د پولیس تانه سوزولې دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا به د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدی د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په میلیونونو مینوال لري.
نفسیاتی جوړښت د کلونو کلونو ترحالو ځلو وروسته پیدا شو دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړی دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شوی د هغې اغېز هم دی. په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت یې پیدا کړی دی. په بر صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوې چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوې. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
د بشری حقوقو سازمانونو قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خواني مشره ده.
سب کو پتا ہے کہ یہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اس کو
طول تمالوم ادا چھ دادا سی او قانون دے چھ خلق کے دخل شخصی دشمنی لپار مکربی دسی الکوٹ پا کارخانہ کے لسری لنکائی وگڑی او آسیا بی بی سرم دا غسی وشو لنور سرم دا شخصی دخمنی او لبا جی پی خیش شوی دی کدا سی قانون ساتل ہم بی نو باید پا کدا سی اصلاحات وشی چھ دا غی دا ڈول استعمال ونشی
قسم کا استعمال نہیں ہو.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان مدني فعالان قانون پوهان او روڼ دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اوریدنه وي نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو ځه دا خبره به هم ومنو چې بلا اخره ځینې قانوني اقدامات خو کول وي نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړه نه سي تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیښې درول ممکنه نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني نو ورسره په پاکستان کې د سخت رزي د رجحان په اړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلانکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. آن د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډیټول چې حکومت د دغې پیښو د څېړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
دیکھیے ریاست تنور ہم اقدامات پکار دی، مثلاً نصاب کے دے انسانی تقریم اسباق ممبر و محراب ابلاغ مختلف ذرائع او تیرے اجلاس سے زمون شروپ دے کے داتا جویز امراغلی انسانی تقریم انسانی احترام آیات سے دیا حدیثوں نے دی دا پکار دی چې پجوماتونو کې زوړن شي چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہے پیغام پاکستان معلوم ادا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنون یو متفقہ مسودہ جوړ کړو چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې ته به قانوني بڼور کوو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچا کمیټیانې جوړوو چې د مارچ تر 13مې لمخې به ورته حتمی بڑھا ورکو
23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے.
خوجنی کارپوان او فعالان د طاهر اشرفی لخوا یا چبی اقدامات کافی نه بولی. دوی وايي په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سخت دریځه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیښې رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سخت دریځو ملاتړ یا حوصله افزای کوي. حکومت وايي هغه سخت دریځه نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
قانوني لارې
په دو نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو خوست او په پکتیا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د نوي مریض کال په شپږ ورځو کې بعد د ولایت په مرکز ولسوالو کې لسګونه زره نیالګي کینوي. دوی زیاتوي سخ کال به په 1500 جره بزمکه باندې د مڼو بادامو غوزانو او چلغوزو باغونه هم جوړ کړي د کډیادي میوه په پکتیا کې ښه نتیجه ورکوي. نور حال له خوستا نجیب الله الوخیل.
د پکتیا ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلان وایي چې په نوي لمریز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. دوی وایي یاد نیالګي د حکومتي ادارو انجوګانو او خصوصي سکتور لخوا کینول کیږي او هم به په سلګونو جریبه ځمکه باندې باغونه جوړ شي. په پکتیا کې د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالرؤف مشال راډیو ته وویل سږ کال به په دې ولایت کې د بادامو مڼو چارمغزو او زنغوزیو ونو یو شمېر نوي باغونه جوړ شي.
موږ په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا 80000 نیالګي چې مسمرې ونې دي، اکثر 80000 د بادامو باغونه دي او 80000 د غره کم ته دي مڼو دي دغه دي او تقریبا در نیم لکه سی هغه هم مسمرې دي خو چارماغ دي او زنغوزی دي در نیم لکه نور اراده لرو چې په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کینو.
په ورته وخت کې د ګردیز خاروري چارواکي وایي په پام کې لري چې د نوي کال پیل سره سم د خار په ګلدانونو کې د ګلانو بوټي او د خار د سړکونو غاړو ته زینتي ونی کینوي. د ګردیز خاروال مولوي شریف الهام وویل
د ګردیز خاروري سرسبزي په بخش کې تقریبا 6500 دیوال بیت او 1500 نیالګي د نهجو او 4500 متر مربع چمن او 1350 مختلف ګلان دغه د لپاره پلان لري چې د خار په مختلفو برخو کې په چوکونو کې په ګلدانونو کې کېږدي او د ولسوالیو اړوند د پکتیا د نورو ولسوالیو چې درې شاروالۍ موږ لرو په هغه کې د 2000 شاوخوا نیالګي به کېښودل شي.
د حکومتي ادارو په خوا کې هر کال په پسرلي کې عام خلک هم په خپله نیالګي کینوي او د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه اخلي. د پکتیا والي مولوي محمد علي جان احمد وایي زرګونه مسمر او غیر مسمر روزل شوي نیالګي به د خصوصي سکتور او ان جي اوګانو په مرسته د پکتیا ولایت په مختلفو سیمو کې کینول شي.
تصدیق شوي میوه لرونکي نیالګي دا دې ته آماده دي انشاءالله تعالی چې په دې لنډو ورځو کې مونږ دا توزیع کو او خلکو ته ورکو. 1500 جریبه باغونه مونږ مرکز کې او سید کرامو تراریو به پوری په مختلفو ولسوالیو کې دیوی خیره مؤسسه په توسط باندې آمادګی لرو.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالیو کې زرګونه نیالګي او د ګلانو بوټي کینول کیږي. خو د خلکو دایمي شکایت داده چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له امله تر ثمره نه رسیږي او بیرته وچیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
ارو دن کتاس مشال ریڈیو تا وگی دا مارچ پا دول سما او دیار لسما نیٹا دا سواد پا سیرانای سیما مالام جبا کی پا وورو دا خوی دو دور دا نای قاملو بیتر سرشوی دا مقابلو که د ملک د بلابل برخونه د اویاو نه زیات زنانه او نارینه لوبغاړو برخه درلوده. د دې مقابلو منتدمین وایي چې د دې لوبو مقصد د سیلګرۍ د سند د ودې سره سره د یخنۍ د اولمپیک لوبو کې د واورو د مقابلو لپاره د پاکستاني لوبغاړو تیارول هم مقصد و. د مشال ریډیو همکار نیاز احمد خان هم د لوبو لپاره ملم جبې ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی چې د اختتامي غونډې په موسیقۍ پیلېږي.
د سوات ملم جبې په واورینې سیمه کې د رباب او منګي په موسیقۍ کې هغه لوغړو ته انعامونه ورکړل شول کوم چې د واورو په دوه ورځنیو لوبو کې مقابلې ګټلې. تابعه کوونکي وایي چې د هلکانو او جینکو ترمنځ څلور قسمه د سکي لوبې ترسره شوې. د اسلام آباد عائشه خان چې په دوو مقابلو کې یو د سرو او یو د سپینو زرو تمغه ګټلې وایي چې د واورو د لوبو دوه کال ورځنۍ ملم جبا او ګلګتې کړې اوس هڅې کوي چې نړیوالو مقابلو ته تیاری وکړي. راتلونکي وخت کې پورا هڅه کوم چې نړیوالو مقابلو اولمپک کې برخه واخلم او د پاکستان لخوا نمایندګي وکړم. د ملم جبې پیزاده خان چې د سیول ایویشن لخوا لوبغاړی دی او مقابلو کې د سپینو زرو تمغه ګټلې وایي چې کچري حکومت ورسره مرستې وکړي نو د ملم جبې ډېر لوبغاړي نړیوالې د واورې مقابلې کولی شي. مردان د واورو لوبو لیدو ته راغلی زده کوونکی احترام حسین وایي چې دویم ځل ملم جبې ته راغلی. پر سره د سکول نور ملګري هم دي، ځای هم ښایسته دی او لوبو پکې هم خوند وکړو.
سکول سایډ نه ټیچر ګروپ کې دلته راغلی وو، ټور باندې راغلی وو، نو د دې ځای تګ را تګ ته دا زمونږ دویم ځل چې راغلی وو. په فعل ځل چې راغلی وو نو دا ډېر زیات مزیدار مونږ ته نه لګېدلې، خو دې ځل چې راغلی وو نو دې ځل مونږ ته ډېر زیات انټرسټډ ولګېدم. دلته کې دا ماحول ډېر زبردست دی.
د لوبو تابع کوونکي سیلانی ګروپ مشر انصار یونس د انعامونو ویشلو په موقع خبریالانو ته وویل چې هر کال داسې لوبې کولی شي او مقصد یې سیلګرۍ ته وده ورکول او د واورو نوي لوبغاړي معرفي کول دي.
یو ډېر بهترین ایونټ شو او انشاءالله هر کال چې کوم دی د دې نه بعد دا بهتر نه وي بهترین کو چې په دې کې کوم اتلیټس بیا ټاپ راځي هغه به بیا په انټرنیشنل لیول کې چې کوم دی هغه پارټیسپیشن کوي، چې کوم یورپ کې کېږي، کوم په پاکستان کې، کوم انټرنیشنل کمپټیشن کې هغه کې پارټیسپیشن کوي. نو مقصد د دې دا دی چې ټوریزم پروموټ کړو، مقصد د دې دا دی چې کوم سکینګ اتلیټس کې سنو بورډ ورز دي چې هغه په دې کې پارټیسپیشن وکړي او د دې نه چې کوم دی نو بیا یو نیکسټ لیول ته لاړ شي انټرنیشنل لیول باندې د پاکستان نوم روښانه کړي.
وایا اشنا بچر تبنا
لوبو مقابلو په اخره ورځ د موسیقۍ تابع هم کړی شو وه چې پکې د رباب او منګي سره سندرغاړو سندرې وویلې. د بهر سیمو لوبغاړو او سیلانیانو د موسیقۍ څخه ښه خوندونه واغستل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو د ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی او درنګ سات کې پښتونخوا کې لسنی مې وږي کېدون کې دي د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. بنو کې روانه پښتون قومي جرګه سلورم ورځ ته غوښتنې دلې د جرګې منتظمینو تیر ورځ مشالې لري ته ویلي ول چې تر شپې نه وخت به د ګډونوالو د وینا غانو نه پس هغه اعلامیه جاری کوي چې یوې 15 کسي د کمیټه برابر کړې ده. په جرګه کې موجود د مشالې لري خبريال وایي چې تیر شپه د جرګه تر نه وخت روانه و او نور مشاورت او اعلامیه جاری کول لپاره د جرګه تر سلورم ورځې وغځېده. وزیر اعظم عمران خان نن د مارچ 14 د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټه غونډه رابللې ده. دا غونډه په وزیر اعظم هاوس کې کیږي. تر دا مهال د دې غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي، خو د سرچینو له مخه په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم پر ضد د هغه عدم اعتماد د تحریک په اړه مشاورت کیږي چې د مارچ 14 اپوزیشن ګوندونو قومي اسمبلی ته سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي چې صوبایي حکومت ژمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخه پرون د مارچ 14 په خبر کې په انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون کې د کانوکیشن د غونډې پر مهال په خپله وینا کې صوبایي وزیر کامران منګس زیاته کړه چې حکومت د انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون د اقتصادي ستونزو د حل په موخه یاد پوهنتون ته د 750 میلیونو روپو ګران جاري کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یونیسیار وایي د افغانستان 3.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څانګې پرون د مارچ 14 په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي ښار اربیل د راکټي بریدونو ذمهواري قبوله کړې. د کردستان د داخله چارو وزارت ویلي چې د مارچ 14 لسګونه بلیسټیک توغندیو په اربیل ښار کې د امریکایي کنسولګرۍ نوې ودانۍ او نږدې آبادي په نښه کړې. خو دا ته ویل چې یوازې مالي زیانونه شوي او یو ولسي وګړی ژوبل شوی. او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس درته ونی د خبرونه روخانه مستقبل وړاندې کوو. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې د لسم جمعات نه پورته تعلیم لپاره ځانګړې شعبه خوښول په کار وي چې اکثر ځوانان پکې د کورنیو لخوا خپلې خوښې ته نه پرېښودل کیږي. داسې ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسۍ او کله کله له ناکامۍ سره هم مخ کیږي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه جوړي. نو راځئ چې واورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. کایوې خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بلې خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې ک د تعلیم مقورته ملاو شي، نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه سانګه کې بریالي کېدل شي. په دې سلسله کې یو لوی ذمہواری د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په اغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا ورسته کپوهیږي نو هم د خپل کورنۍ په خوخه د تعلیم شوبه خوخولو ته مجبوره کول شي. پښتنو کې نن سبا ډېر په هاوی راغلي کې یوې خواته مور پلار خپل بچو باندې د خپل خوخه تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوې کول هم خبر دی چې مثبت تعمیري او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپل سوملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړي چې بیلابیل سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کوم کوم شوبو ته او څه ډول تللې شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی ابراهیم خان وایي،
زما خپل دا شوق و چې راځه کمپیوټر ساينس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره، خو زما یو ماما و هغه ماما دې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټر ای سبق وایه. نو زه بیا دا هغه په خوښه لاړم ډاکټر ای فیلډ ته. ایف ایس سی ما پری میډیکل کې وکړه، خو چې یو کال مې تېر کړو ماته پته ولګېده چې دا زما خواخه می نه ده چې زه داس سبق به مال وی خوان نه راکو نور خط تکړو مو پکې خو خوان نه راکو چې کله می میډیکل دولسمو کو نو ما انټیټس ورنه کول چې زما شو کمپیوټر سر او بزنس سر نو هغه نه پس ما ماما تی ویلې که ماما سبق را باندې وای نو زه د خپل فیلډ لازم ما پرې دی چې په خوان دی وي مو په شو کې هغه نه پس زه لاړم بیا ما بی بی اے کې داخله واغسته
کسا هم میڈیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده خو نورې پیشې او شوبې هم ډیر عزت لري خلک یوازې ډاکټرۍ ولې خوښوي په دې پوښتنه ابراهیم خان وای
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی چې ما کله سی سی کې داخله واغسته نو چې څوک به مونږ کرا رالو نو زما مور به ته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي ډاکټر کورس کوي بیا پلار به دغه رنګي لګي او چېرته د هغوی له به یې خوند ورکوو مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چې یاره دا د ډاکټر دی بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده او که یو بل طرف ته ورته وګوري د ده دومره ښکلی ژوند دي خو د هغې وروسته نه ګوري چې یاره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی
نوموړی وایي مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته خخ کاری همغه یې د بچی لپاره خدي
کچرته یو فیته وي د ذهن نه کولو لپاره هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وي چاو زما د زی ذهن دومره دی خو بدقسمتي دا ده چې فیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې دغه خوښ وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي دا په لاس پیچکس را لي دا ډاکټر دې ډیر دی دا د دوایانو دغه کینو هغه له یو لار جوړه کی ما ته اف سی کړی و مطلب اف ایچ ما کړی و په دغه کې په بزنس فیلډ کې ډی بی اے می کړی و نو زما به بیس جوړوې بنیاد به می جوړوې اوس به ما ته هغه مشکلات نه وي اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم کیدای شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وي ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس هغې ډېر ښه لګیا دي
ابراهیم خان وای خپل مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جماعت د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو
اوس هم د کورس کې داخلا غوښته ده زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نشم تللی چې سم ته به تلاړ شم به ته د سر نه کوم نو ما سوچ وکړ چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا اسانه شي نو د دې لپاره مونږ دا دغه کو بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې ما انټرنشپ کولو نو دا ډېر ځای نه کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل نو زما شوق پیدا شو ما ویلې چې دغه رنګي یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتې او کار وکړي
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپل معلومات راجمع کوي او بیا هلکان د الکانو سکولونو ته او جنکۍ د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دی هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دي ځان کې دا تلاش کړي چې دغه څه سره شوق دی هغه دې دنیا ته نه ګوري د خلکو خولو ته دې نه ګوري چېره یې دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته رواني هلته روان شي او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښي په کار دی زم دی ته نه یو سړی ځان ته وګوري بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي مطلب دوی خبره نه کړي دوی ولا هغه شی راوړي نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي په دې په اعتماد کې واخلي بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي نو په کار دي چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخابه ډاکټره جوړیږي
کنا ان بچے کس لگا سائنس اخلی آرٹس اخلی لکه ما بابا په دا باندې کړو اس لکه هم سائنس اخلی لکه ما خپل شوق سینا آرٹس کې وو کریټیو دا کنه کې ګل کریټیو سو کم بیا راځ لکه بابا راو چې نه مال کا دا کو کو سائنس ما ما واستو بیا مې سي دا ور بیا ما هم مې سي کو خو یکم دا چې لکه ماکس خراب نه کا بابا لکه نو شو چې لکه واسي ماکس خراب نه لري نه خلاص ته بس میډیکل ته لاړ شي ما لکه بابا په ټیسټ هر څو ورک لای کې لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وای کې لکه زه هو کم زمانه خپل لکه دی کې دا چې د ډیزاینینګ سو کم یا سو دا کوم لکه زو دا کله چې سم لکه زو دا بیگز نیکس دا جوړو مو بزنس موږ خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وو بزنس ډیولپمنٹ سنټر دی خپل بزنس وکما یا سو لکه زکه بیا زو بی بی اے تر اغلم کنه ان ساينسز تا
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپل جنکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دي. د غلطه زده کوونکو ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري په دې پوښتنه نو موړی وای
ډیر عمر لکه پیرنټس په هغه باندې چې کومه کوله کومه پیرنټس چې وړي موږ کو لکه څو خپل انټرست دغه شي ویل لکه زما دا ځکه چې انټرېسټډ یم نه زما ځدا کار کولی شم لکه آی هغه کی ته میجورټی ټول سیټی نمدا کی چې لکه زو میډیکل وکما انجینیرینګ وکما ایم پینس ورز هغه وکما لکه دا چې موږ ورته مو ویل لکه تاسو چې انټرېسټ یم په کاش تاسو هغه وکې تاسو کوم کې چلے دی چې تاسو کوم کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکې لکه موږ بیا کاونسلینګ کوو لکه تاسو دا کار دی تاسو دا کې انټرېسټ یم تاسو دی فیلډ ته لاړ شئ دا دا فیلډ کې وکې دا کورسز وکې یا سو وکې
سندش شجاعت وای مور پلار او معاشره ته هم په کار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکۍ یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی خکول شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلي ولنډه دمه مشال لري سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وار اوري د لسم جمعات نه پورته تعلیم لپاره ځانګړي شوبه خو خپل پکار وي چې اکثر ځوانان پکې د کورنۍ او لخوا خپل خوخه ته نه پری خودل کیږي. دا ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسه او کله کله لنا کمه سره مخ کیږي. د لړکی څه پکار دي د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
اجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکۍ شامل دي چې په خپله د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشتوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوي دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوښ نه و بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وایي
د دې مرحلې څخه بخپلم شکار شوی یم چې زه کله میټرک ته لاړم نو زما او چې څنګه والدین چې دی هغه ان پڑھ دي زما نو والد صاحب سبق ویل نه مې والد صاحب نو زما د رهنمایي د پر سوګدا سکس نو کنه چې دا زموږ سي نو استاد مونږ ته داسې لار خولې چې تاسو کې کم ابيليټيز دي یا کم شستا وخت نو هغه طرف ته لاړ شه نو داسې سوکس نو جماعت په میټرک کې بلکې په 2000 کې ما میټرک پاس کړو په 73% مارکس اغوستو اغه د هر یو په کالج کې د انجینرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو پاسان موږ د داخله دا هغه رهنمایي زمونږ نه زده داسې یو ځای تلان چې د کمپیوټر ساينس او اوسو د خلکو په بنا باندې خلکو ماتو چې نه دا کمپیوټر ډیر ښه شی دی او هغه کې مخفل ځان ته نه کړل چې زما زه مزه چې ما به ای سی یو کړه چې کله ما ای سی یو کړه نو کمپیوټر ساينس والے کې چې ما د خلکو په خوخه خسته نو پای کې زه دومره کامیاب نشم زما هغه ای سی یو ماستر په پاس نکړه.
اسماعیل خان وای د کریئر کاونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټوالې یې لوی مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې زمون کار ډیر زیات ستاندري کوي ډیر وی څنګه تاسو کار ډیر زیات خدې او اپریشیټ کوي او خبره ده چې موږ لم بقای چې موږ د دې مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو هغه موږ ته نمي راوي چې د سکول والو د مشمان مور پلار موږ نه نه واړي او موږ سره مشمان ته کوو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او موږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوو چې په هغه کې سرکاري سکولونه هم دي او پرایویټ سکولونه هم دي په دې کې هغه کې موږ لاړو او دا خبر اور رسول او مونږ ته چې مسر اپي هغه د مته چې مور پلار دی یو ماجون چې دی هغه به صحیح توګه باندې دا غي رهنمایي شي او غي معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواتوي نو باغې کې باغ په ورځو په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو مشوم والی
نو موړي نه پوښتلي تاسو چې سکولونو ته ورځئ نو طالب علمانو ته څه مشوره ورکوئ؟
زمون پہلے مقصد خدا ہی کہنا چاہیے یو معصوم تھا او خایو چی زندگی کو تو ترقی حاصل ہے تب محنت کے تو محنت تو بغیر خوش نشتا بے من غی تو ویو چی دا میٹرک نہ بس تاسو یو د زندگی یو اهم مرحله راځي چې باغی کې تاسو د خپل پیشي د پاره یو لار خو خوي چې پای ته مختلف متل لار دي نو من یو معصوم ته دا هر کس نو ویو چې ته ډاکټرۍ تلار شه انجینرینګ تلار شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې من معصوم ته دا سی ویو چې هغه چې تلار شه
اسماعیل اخونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کولای شي نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربیت کې په کار راولي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د یوې بلې ونې د خپرونې وخت راغلی دی. سازونه زنجیرونه دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیرې برابرۍ نورادی چې واورو سازونه زنجیرونه.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیریم او په افغانستان او پاکستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. هر کال د مارچ په دریمه د موسیقي د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي چې په کې سندرغاړو او موسیقارانو ته په ورپېښو ستونزو او بندیزونو بحثونه محفلونه او لاریونونه ترسره کیږي. نن په دې خپرونه کې په دغه موضوع باندې غږیږو. اوردونکو د مارچ په دریمه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د موسیقي د ازادۍ ورځ نمانځل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 12 کلونو کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په موسیقارانو او د موسیقي په مرکزونو بریدونه شوي دي او په افغانستان کې موسیقي د بندیزونو د لاندې راغلې ده. د موسیقي د ازادۍ په حواله د پیښور په نشترحال کې وغونډه وشوه چې تابعي د صوبې د کلتور ادارې او د پښتونخوا د هنرمندانو ټولنې کړې وه. په دغه غونډه کې د کرخې دواړو خواو ته هنرمندانو برخه واخیسته او د کلتور او ټولنې د ودې لپاره د موسیقي په اهمیت زور ورکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوه هنرمندانو اظهر خان او راشد خان وویل چې په افغانستان کې جګړې او بېقرارۍ ګڼ شمېر هنرمندان بې کوره کړي دي او په پېښور او نورو سیمو کې اوس د کډوالۍ په ژوند تېرولو مجبور دي.
دا اوس چې کوم حالات راغلي په بر پښتونخوا دغه حالات چې کوم دی کړنو موږ واړه رالوي شو. دغه حالات چې کوم دی د دوی غریبانو باندې چې کوم دی کړنو تیریږي لګیا دي. په کوزي پښتونخوا ته راغلي او د بر پښتونخوا څومره فنکاران ملګری دي او ما قصې چل لکه اوس هم دی باندې هغه حالات راغلي د فن هغه محبت او هغه مینه خو لکه سره دی یو بل سره ساتله او موږ هم چې کوم دی بر پښتونخوا ته لاړ شو لکه دی موږ لډیره مینه راکې.
نو دا خو موږ یو ځای ټول ځل تناسب تاسو کتل چې د اجتماعي سندري موږ ویل نو دا دی والی او دنیا ته د پیس او د امن موږ پیغام ورکړي فنکار او دا د امن د فنکار چې د نو په फायदा د معاش دي د फायदा چې د امن سره د مين سره د درولای سره ده.
په افغانستان کې په موسیقي او موسیقارانو د بندیزونو نورستو د غلطه د موسیقي محفلونه او د نوو سندرو جوړول په ځای ودرېدلې دي. د موسیقي مرکزونه تړلې دي او سندرغاړي د خپل سباون پاړه د ویرې او بیقینه سره مخ شوې دي. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې د حامد کرزي او ډاکټر اشرف غني په حکومتونو کې بیرته ستانه شوي وو نن یو ځل بیا له خپل خاورې څخه د وتلو لارې ګوري. په دې کې یو سندرغاړي بریالي ولي هم دی. نوموړې وایي
من اول ډیر خوشاله شو چې راغلو چې هنر لك آزاد شو افغانستان. خو په دې وخت کې امداوس چې امداوس باندې خبرې کوم پونګه دنیا ډیر لنډه تنګ شوې ده. لکه هغه هنرمند چې په قندهار کې کومیدین هنرمند و خاشه وویشتل شو نو زمونږ به څه تمه وي بچانه؟ پېښور په مونږ لاره بنده کړې ده، ایران په مونږ لاره بنده کړې ده، نه پوهېږم هنرمندان به څوک دلته.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په موده کې وخت په وخت موسیقي د بریدونو د لاندې راغلې ده چې په نتیجه کې ګڼ شمېر نوموړي سندرغاړي او موسیقاران د نړۍ په نورو هیوادونو کې د مهاجرت ژوند کوي او د موسیقي او کلتور ادارو وده نه ده کړې. څېړنکار ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د افغانانو د کلتور او ټولنیز تاریخ له منځه وړلو لپاره یو منظم کار روان دی چې مخه نیولې د وخت ضرورت دی. نوموړی زیاتوي،
اول خو هغه کم زموږ ملي آثار کم کلتوري آثار چې دی هغه ورانی چې د هغه د حفاظت لپاره شي نسته. یو هنرمند چې خپل هنر ته وده ورکوي په هغه کلونه وخت لګیږي، یو مصور چې خپل فن پارې جوړوي په هغه ډیر وخت لګیږي. نو مشکل دا په یو دم وران کو هغه ادارې وران کو، نو دا یو سلسله ودرېده ده. بیا موږ چې دی د دې څخه شل کاله دیرش کاله شاته پاتېږو، یو خو دغه دی چې زموږ کومه کلتوري ورثه ده هغه د وخت سره سم خرابېږي. دویم د دا فنکارانو ژوند ته خطره ده، د دوی د ماشومانو د دوی د کورنۍ ژوند ته خطره ده، او دوی چې دی د ژوند سره لاس او ګریوان دي، د دوی د ژوند ژغورنه دا وخت تر ټولو مهم خبره ده.
اوریدونکو د آواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل کوربا شاهین بنیر له اجازه ورکه د الله پامان.
پدڑ سنگینا یار خوب سنگ درزینا یار میں پل ری سفر درومی کد خازی سرا ولاڑو چشما تمبلو نہ پٹ پٹ کی گئے شرم پو کفن کی پٹوینا دجل خانے لالے میرا لو شم کپی کتا شمینا چتور خاوی در پریوزی وی شچ قبر تا دیزا ولاڑیا
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
مزا اے نازنین لیلا